دا مشال راډیو دا د محل په پیښور کې د ماسپخین درې بجې دی. په خبرونه کې زه ګل ایاز او ملیحا امیرزاده درته هرکلی وایم. په روانه ګړۍ کې د قبایلي سیمو خبر پښتونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصرې در خپرو. دوه اونیزې خپرونې سروې او جمهوریت هم لرو. په لومړۍ د دې سات تازه خبرونه ملیحا امیرزاده نه.
السلام علیکم ته ټول اول پامخله د خبرونو سرټکو ته. د پاکستان په دریش په تزلو کې خانه شماري سرته رسیدلې او نن پکې مردم شماري شروع شو. په مومندو ایجنسی کې وسوالو د پاکستان پوځي ادارې او کارکونکو وژلې دي او جرمني ترک سیاستوالانو ته په عوامي هوندو کې په شرکت د بندیز خبرداري ورکړې. تفصیل: په پاکستان کې په دریش پېته ضلعو کې د کور شمیرنې عمل سرته رسیدلی دی او لننه په دغو سیمو کې د سر شمیرنې لړۍ پیل شوه. پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت شماریاتو د ادارې مشر آصف باجوا وویل لننه د سر شمیرنې عمل پیل شو چې د اپریل د میاشتې تر 15 نیټې به دوام ولري. نوموړي وویل چې د فارمونو په ډکولو کې د شکایاتو نوټس هم اخیستل شوی دی.
پہلے دن جس دن ہماری خانہ شماری ہوئی
دی وائی پلومڑے ورس پکم ورس چی کورش میرا نشورو شوا نو یو شور جھوڑ شو چی وزنانا پا پینسل باندی فارم ڈکوی نمونگ پا فوری توگا دہاغی نوٹس واغس او ہدایت جاری کرل چی دا پینسل کاراولو بیخی اجازت نشتا.
بلخو د قبایلي سیمو د زده کوونکو او وکیلانو د اتحادیې استازو پرون پېښور کې یوې خبري غونډې ته ویلي دي چې د قبایلي سیمو نه د بې کوره شو خلکو سمه شمیرنه نه کیږي. د مومندو ایجنسی میچنه بای کورونو کې د پاکستان د پوځي ادارې یو کارکونکي وژل شو دی. علي اصغر د پاکستان د پوځ د ادارې ملټري انجینرینګ سرویس سره کار کوي. د چارواکو په خبره پرون ماخام معلومو کسانو له جمعات نه غزان سره روان کړ او سهار یې مړې په بای کورونو کې وموندل شو. د دې پېښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان جمعات الاحرار قبول کړې. د بای کورونو سره نږدې عائشو کورونو کې هم پرون د فرنټیر کانسټیبلری مرکز ته د یادې وسلوالې ډلې دوه ځانمرګي برید کوونکي ورننوتل چې د اف سي ځواکونو لخوا ورباندې ډزې وشوې او دواړه وژل شول. د ډزو په تبادله کې یو امنیتي سرتېری هم وژل شوی او یو بل ټپي شو. د خیبر پښتونخوا حکومت په لرو پرتو سیمو کې د صحت په مرکزونو کې په دریو شفټونو یعنی 24 غنټو پورې د کار کولو فیصله کړې ده. د صحت صوبایي وزیر شارام خان ترکی نن مشال ریډیو ته وویل چې د دې ګام مقصد په لویو هسپتالونو بوج کمول دي. نوموړي وویل
مونږ ته تقریبا اته نه ډاکټران ناری والے سی کے ورکر مخکې به سلور سزا کې به دریو سزا کې به پنځو سزا کې به دوو مونږ ته نه ته رسول مونږ غواړو چې 24/7 سروسز هغه علاقو کې خلکو لور کی او کلی کور کې خلکو ته ډاکټر اویلیبل دی چې سروسز ورکی لګیا.
بلخو د صوبې ډاکټرانو د صوبایي حکومت د دې ګام هرکلی کړی او ویلي دي چې له دې سره به په هغو سیمو کې خلکو ته د صحت اسانتیاوي برابرې شي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې نږدې لس کلي له وسلوالو طالبانو پاک شوي دي. د دغه ولایت د امنیه قمندانې د امنیت مشر جنرل امیر ګل حسین خیل مشال ریډیو ته ویل چې په دغو عملیاتو کې 95 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وختې ده. نوموړي وویل چې یاد عملیات 13 ورځ نه وخته پیل شول او تر اوسه دوام لري خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په داسې حال کې چې د انکرې او اروپا ترمنځ په سفارتي معامله اړیکې کړکېچنې شوې دي، جرمني د ترکی سیاستوالانو ته په عوامي غونډو کې په شرکت د بندیز خبرداري ورکړې دي. دغه سفارتي کړکېچ هغه وخت پیدا شو کله چې هالند او جرمني د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان اختیاراتو د زیاتولو په مقصد ترک وزیرانو ته په سیاسي غونډو کې د خطاب کولو اجازه ورنکړو. ترک وزیرانو غوښتل چې د اپریل په 14 کېدونکې ټول پښتنه کې ترک وګړي رایو اچولو ته وهڅوي. د جرمني بهرنیو چارو وزیر سیګمار ګبریل اداغ شپیګل مجلې ته ویل که انکره د جرمني قانونو نه مني نو برلین به ضروري ګامونه واخلي. د مارچ په 13 دغه په خبرو شو خبرو کې ویل شوی چې هغه څوک چې له حد نه اوړي باید دا اونه غني چې ګواکې دلته خپل سیاسي نظریه خورولي شي. د مارچ په 13 ترکی خبرداري ورکړ چې 15,000 په ناغوښتون کې به اروپایي اتحادیې ته واستوي او له هغې نوازنامې نه به بهر شي چې تېر کال په مارچ کې اروپایي هیوادونو ته د پناه غوښتونکو د ورتګ چپه د کمولو په مقصد شوې وه. د فرانس انتظامیه وایي نن د پیرس په اورلی هوایي میدان یو تن تر غیر وروسته په ډزو وژل شو چې له یو پوځي نه ټوپک تختولی و. د ای اف پی خبري اژانس کورنو چارو وزارت له خولې وایي دغه تن له پوځي نه تر ټوپک تختولو وروسته یو دوکان ته منډه کړه چې د امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو وژل شو. دغه هوایي میدان له خلکو خالی کړل شوی دی. دا د فرانس دویم لوی هوایي میدان دی. د فرانس پولیسو په ټویټر پاڼه ویلي چې په سیمه کې امنیتي کاروایی روانه ده او له خلکو یې غوښتنه کړې چې دغلته د ورتلو نه ډډه وکړي. د امریکا حکومت پرون اعلان کړی چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د مهاجرت فرمان ځنډولو په حق له عدالتي فیصلو خلاف به اپیل وکړي. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د میریلند ضلع عدالت لخوا د ټرمپ د فرمان هغه برخه ځنډولو خلاف به اپیل کوي چې د شپږو هیوادونو پر وګړو امریکا ته په ورتګ باندې له عارضي بندې سره اړه لري. عدالت دغه فیصله د مارچ په شپږمه اورولې وه، خو د هوایي ریاست یو عدالت د ټرمپ د فرمان دوه برخې ځنډولې وې چې یوه برخه یې امریکا ته د کډوالو په تګ د څلورو لپاره بندې سره تړلې وه. د ولسمشر فرمان د واشنگتن په عدالت کې هم چیلنج شوی، خو عدالت ویلي چې په اړه فیصله نه کوي ځکه چې د نورو عدالتونو فیصلې پرې راغلي دي. په فرمان کې د سومالیا، شام، ایران، لیبیا، سودان او یمن پر وګړو امریکا ته په ورتګ عارضي سفري بندیزونه اعلان شوي. په دغه فهرست کې عراق شامل نه دی. او د امریکا د عدلی وزارت د کانګرس په غوښتنه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د دې ادعا په اړه اسناد وړاندې کړل چې ویلیو پخوانی ولسمشر باراک اوباما یې جاسوسي کړې وه. د امریکا یوې حکومتي سرچینې رویټرز خبري اژانس ته ویلي په دې اسنادو کې داسې هیڅ شواهد نه دي موندل شوي چې د ډونلډ ټرمپ ادعا تایید کړي. ولسمشر ټرمپ په باراک اوباما تور پورې کړې چې تیر کال کله چې دی په نیویارک کې په خپل کور کې و نو ښاغلي اوباما یې ټلیفوني مکالمې اورېدلې او څارلې دي. د عدلی وزارت په دې اړه اسناد د سینټ استخباراتو او د عدلی کمیټې ته وړاندې کړي دي. تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه د مشال رادیو نو واوریدل چې ملیحه امیرزاده وړاندې کول. درنو اردن کو تاسو د مشال رادیو ټوله خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام همداراس که فیسبوک او ټوټر پاڼه لري نو د مشال رادیو پاڼه خوخه کوي او دا غي د لاري هم تاسو ټوله خبرونه اوریدل شي، لیدل شي او کتلی هم شي. کچا رس د رواني غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو او د 19 خبرونو تفصیل به واوري. د پاکستان د شماریاتو ادارې مشر ویلي چې په درش پیته ضلعو کې د کورشمیرنې عمل سرته رسېدلی او له نن نه سرشمیرنه و پیل شي. بلخوا بلوت ملل پات ګوندونه په سرشمیرنه اندېښنې لري او وایي په صوبه کې روان حالت د سرشمیرنې لپاره مناسب نه دي. خو د بلوچستان حکومتي چارواکي وایي اونیز خبرونه سروي کې د قبایلي خزو حکومت لپاره کار کوونکي ناهید افریدی ملمنه ده.
نیکسیمیزم زیاتې دو او چې کم طریقې تن خلکو هغه به ټارګټ کېدل نو ما دا ضرورت محسوس کو چې زه د سوشل سیکټر ته لاړه شم چې یو خوځو په دې خبرو ځان پوه کړم.
اونیز خبرونه جمهوریت کې مو په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو جمهوری نظام ودی او د پارلمان رول موضوع څېړلې ده.
موږ دوه سوه نه څلوېښت نمایندګان لرو. هر نماینده په اصطلاح د یو حز په شکل سره د خپل ځان په هنداره کښې د نظارت پروسه مخته بیایي.
شننې او تبصرې هم د خبرو له مشال راډیو سره اوسئ. درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو د ماسپښین درې بجې خبرونې ته غوږ نیسئ. څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د پاکستان د شماریاتو ادارې مشر آصف باجوا ویلي د هیواد په درې شپېته ضلعو کې د کور شمیرنې عمل سرته رسېدلی دی او سره له نن به په هماغه ضلعو کې سرشمیرنه پیل شي. نوموړي په خبري غونډه کې ویل چې د سرشمیرنې لومړۍ مرحله به د اپریل تر 15 نیټې پورې دوام به ولري او د سرشمیرنې دویمه مرحله به د اپریل په 15 نیټه شروع شي. هغه په خبري غونډه کې په پینسل سره د فارم ډکولو په اړه راپورته شوي لانجې هم خبرې وکړې چې نور تفصیل یې د سراج زهیر په دې رپورټ کې اورو.
اسلام آباد کې د جمعې په مازیګر خبري غونډې ته د شماریاتو د ادارې مشر آصف باجوا وویل چې دا وخت د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې عمل پیل شوی او د قبیلی سیمې او رکزی ایجنسۍ بلوچستان، خیبر پختونخوا او د پنجاب په درې شپېته ضلعو کې د کورشمیرنې عمل پوره کړی شوی او نن د خالد ورځې نه په دغه یادو سیمو کې د سرشمیرنې عمل پیل کړل شو. د نوموړي په وینا چې لومړی د سرشمیرنې په پارم، دویم کې اے د نارینه، بی د زنانه او سی خانه د نرغزیانو لپاره وه، خو اوس چې سپریم کورټ او د لاهور هایي کورټ حکم ورکړو نو په فارم کې سلورم نمبر خانه د معذور سړی، پنځم نمبر د معذوري زنانه او شپږم نمبر د معذور نرخزي لپاره جوړه کړې شوه او دوی په اوس په سرشمیرنه کې شمیرل کیږي. د آصف باجوا وینا و چې په دې موقع د فارم د ډکولو په حواله ځینې شکایتونه مخې ته راغلي وو چې ګنې فارم په کچه پینسل ډکول کیږي، د کومې د مخنیوي لپاره چې دوی هدایات جاری کړل.
پہله دن جس دن ہماری خانہ شماری ہوئی تو ایک دم شور مچ گیا جی.
دی وای پلمړی ورس پکو مورس چی کورش میرن شروع شو نو یو شور جوړ شو چې یو زنانه په پینسل باندې فارم ډکوي. موږ په فوري توګه د هغې نوټس واغست او خپل سپروایزر او پوځي سپروایزر ته مو هدایت جاری کړل چې د پینسل کارولو بیخي اجازت نشته. اوس په پوځي سپروایزر او زموږ سپروایزر دې خیال ساتي.
اب اس چیز کا دھیان دونوں رکھیں گے، ہمارے سپروائزر بھی اور فوجی سپروائزر بھی.
د شماریاتو د ادارې په وینا روانه سرشمیرنه او کورشمیرنه په دو پړاوونو کې کیږي. لومړی پړاو د 15 مارچ نه شروع شوی او تر د 15 اپریل به روان وي او دویم د سرشمیرنې پړاو به د 25 اپریل نه تر د 25 مئی پورې روان وي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
درنو اردن کو پهم دی موضوع کې پاتې کیږي. په پاکستان کې د سرشمیرنې لومړی مرحله روانه ده، خو په دې اړه د قبایلي سیمو فعالان ځینی اندېښنې او غوښتنې لري. پرون په همدې لړ کې په پېښور پریس کلب کې د فاټا د زده کوونکو سازمان فاټا سټوډنټس ارګنایزیشنز یو خبري غونډه کړې ده. په دې موقع دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې د سرشمیرنې په فارم کې دی ورته یو بل خانه هم ورزیاته کړي چې پکې د شمیرل شوي تن د اصلي وطن ذکر وي. دوی نورې غوښتنې هم لري چې تفصیل یې د غلام غوث په دې رپورټ کې ورو.
په دغه محل د قبایلي سیمو د وکیلانو د ټولنې یو مشر کریم محسود مشال ریډیو ته وویل چې په کار ده د قبایلي سیمو لپاره د سرشمیرنې په دستاویزاتو کې یو ځانګړی خانه جوړ کړل شي چې د سرشمیرنې وروسته د قبایلي سیمو د خلکو کره شمیره را مخې ته شي.
په دې فارم کې د یو داسې کالم پری دی چې په هغه کې د دوی د اوریجن چې کوم د دوی د شناختی کارت د ډومیسایل پته ده د هغه ذکر پکې کیږي. نو زما قبایل خو ټول په ضلعو کې د جنگونو او د شورش په وجه پراته دي، نو د دوی شماریات چې په ضلعو کې وشي نو زما چې کوم شماریات وي آب په مینیاریټی کې راشي، آب کم شي چې سبا دوی ویلی شي چې مونږ د 2017 کې چې کوم شماریات کړی دي پغه کې د قبایلو څلوېښت لکه دي یا 50 لکه دي، حالانکه قبایلو شماریات کا تاسو وګورئ نو هغه د 13-15 کالونه چې کوم اندازه ده د 1 کروڑ نه د بره دي.
د قبایلي سیمو د زده کوونکو د سازمان مشر شوکت عزیز وایي هغوی به د قبایلي سیمو د پارلیمان د غړو او نورو قبایلي مشرانو سره د دې ستونزې په اړه مشاورت کوي او هڅه به کوي چې د سرشمیرنې په چارواکو خپله غوښتنه ومني.
دوی دا وی چې مونږ تاسو په کم ځای کې وای، که په خیبر پختونخوا کې، په ګل آباد کې وای، که په پېښور صدر کې وای، که په کراچۍ کې، په صدر کې وای، که په لاهور کې کم ځای کې وای، تاسو په مغه علاقې سره شمار کېږي او مغه حلقې سره آبادی به کم زمونږ راشي نو زمونږ ته به بیا هر څه کم شي. پہله مونږ خواټه پارلیمنٹرین سره ورځو، مونږ باغې ته وایو چې یاره تاسو دا خبر ورسوي که هغه چرته عمل درآمد ونه کړو مونږ به احتجاجي لار اختیار کوو.
یاد دی وی چې په پېښور کې د اپیکس کمیټې په یو تازه غونډه کې ویل شوی وو چې د قبایلي سیمو نه په عریضي توګه بے ځایه شوی یو کم نوی فیصد خلک خپلو سیمو ته واپس شوی دي. خو د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي د پارلیمان یو پخوانی غړی منیر اورکزی د خبری کانفرنس پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې زیات قبایلي خلک د ژوند د اسانتیاو د نشوالي په وجه په خپلو سیمو کې نه اوسیږي.
کدانو منا دشمور کی نو کبیرو بو اخپلا تیر سے دشمور نہ ہم کم خلق روش اوس چکدا ای چې کبیل 93% واپس لور دی او 87% واپس لور دی لکه کلیر دا دې کې شک نشته چې لکه ملیټنټس نه 90% کلیر دا خره کال ته تللی نه خال کال ته کورونا ټول ڈیمالش وی اڑانگو هلته بجلی نشته هلته اوبه نشته هلته سکولونه نشته هلته سپتالونه نشته
یاد دی وی چې د مارچ په 15مه د پیل شوی سرشمیرنې په لومړی پړاو کې یوازې اورکزی قبایلی سیمه شامله ده او په پاتې شپږو نورو قبایلی ایجنسو کې به د اپریل د 15مې نیټې نه په دویم پړاو کې د سرشمیرنې عمل ترسره کیږي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته تاسې غوږی درنو اردوونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د نور پاکستان غوندې په بلوچستان صوبه کې هم د سرشمیرنې لومړی پړاو روان دی، خو بلوچ ملتپاله ګوندونه په دې اړه اندېښنې لري. دوی وایي په صوبه کې روان حالات د سرشمیرنې لپاره مناسب نه دي. دوی زیاته کړه د دې امکان شته چې دوی د سرشمیرنې د نتیجو له منلو څخه انکار وکړي، خو صوبایي حکومت دریز لري چې د سرشمیرنې بهیر به په پوره توګه شفاف وي. بوریوال کاکړ پر دې موضوع دا رپورټ لري.
په بلوچستان کې بلوچ ملتپال ګوندونه وایي د پاکستان مرکزی حکومت د دوی پر اندېښنو سربیره په صوبه کې د سرشمیرنې بهیر پیل کړی دی. دوی وایي یوازې د امنیت نشتوالی نه دی، بلکې دوی درې مهمې اندېښنې لري. د صوبې پخوانی وزیر اعلی او د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر مینګل مشال رادیو ته وویل یوه اندېښنه دا ده چې د صوبې له یو شمېر بلوچ میشتو سیمو خلک بې کوره دي. دویمه دا ده چې په یو شمیر ضلعو کې د امنیت مسله ده، او درېمه دا ده چې په صوبه کې به میشت افغان کډوال هم ثبت کړل سي. سردار اختر مینګل وویل د دې امکان سته چې دوی د سرشمیرنې نتیجې ونه مني.
های کورٹ ویلی دی چې افغان کډوال به نه شمارل کیږي او له بلوچ میشتو سیمو بې کوره شوي خلک به په کور شمیرنه او سرشمیرنه کې شامل وي، نو بیا یې موږ منو. حکومت په دې اړه شکمن شو چې افغان کډوال هم شمیرل کیږي او بې کوره شوي بلوچان نه شمارل کیږي، نو موږ به په هیڅ صورت د دې سرشمیرنې نتیجې ونه منو.
د صوبې په اتحادي حکومت کې د شریک نېشنل ګوند مخکښ ډاکټر ایساک بلوچ هم سردار اختر مینګل ته ورته اندېښنې څرګندې کړې. ډاکټر ایساک بلوچ وویل د سرشمیرنې د ادارې چارواکو په خپل ویلي چې شاوخوا یوولس ضلعو ته به د سرشمیرنې لپاره کار کوونکي ډېر په ګرانه ځي. ده وویل په ځینو سیمو کې خو وار له مخه دا کار کوونکي تښتول شوي دي.
په اواران کې استادان وتښتول شو، په کیچ کې وتښتول شو، او په نورو سیمو کې دې ته ورته پیښې وشوې. نو چې په یو ځای کې داسې بیره خپره شي، نو بیا نورو سیمو ته هم کارکوونکي نه ځي. هغوی به څنګه لاړ شي چې د ژوند له خطر سره مخامخ وي او پوره امنیت نه وي ورکړل شوی؟
د بلوچستان د حکومت ویاند انوار الحق کاکړ مشال راډیو ته وویل بې کوره سوي خلک چې هر ځای وي خو په سرشمیرنه کې به شامل وي.
دا هغه شمیر خو په هغه علاقو باندې کې چیرې چې دوی خپل نیو استوګ جوړ کړی ده، او ورسره الته بدوی دا اختیار ورسره شته چې دوی دا ورته وایي چې په اصلا موږ یا په د ډېره بوټي یا د کولو یو یا د خوزداد یو یا د مستول یو هر منطقه را علاقه چې دوی وي څه حد پورې چې دا نور قوتونه دي کوم چې د شتګر د شر پسند قوتونه دي کوم چې دا د شواري په دغه کې عمل کې رښنه جوړوي. هغوی دپاره د حکومت ډېر کلیئر پالیسي ده، کتن د دې اجازت به موږ نه ورکوو. زموږ پیراملټري زموږ دا نور لا انفورسمنت ایجنسیانې څونه چې دي دا ګرد هلته په خپل ځایو موجود دي.
انور الله کاکړ زیاته کړې چې د بلوچ ملتپالو دا اندېښنه بې ځایه ده چې په صوبه کې میشت افغان کډوال به د ځایي خلکو په توګه وشمیرل سي.
موږ دا کوشش دی چې خپل هیډ کاونټ وکړو چې پاکستانیان په نفر کې څو دي، او موږ خبر دا نه غواړو چې څه غیر پاکستانیان دي، که هغه ایرانیان وي، که افغانان وي، که هغه بنګالیان وي. دا طرح ډېر ځایو کې ډېر غیر پاکستانیان راغلي دي، خو د هغې دپاره یو میکانیزم کوم چې پاسبل دی هغه جوړ شوی هم دی، او موږ به دا انشور کوو چې نان پاکستانی پیدا کړي.
دا په داسې حال کې دی چې په پاکستان کې د کور او سرشمیرنې د بهیر په لومړي پړاو کې د بلوچستان د کوټې، ژوب، سیوی او مکران ډیویژن په اول ضلعو کې په کار پیل شوی دی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال اړو ته تاسې غوږ یې. درنو اردوونکو، د خیبر پختونخوا حکومت په لرو پرتو کلیوالو سیمو کې د صحت په مرکزونو کې په 3 شفټونو یعنی 4 ګڼټو پورې د کار کولو فیصله کړې ده. په دې لړ کې د صحت صوبایي وزیر شاهرام خان مشال اړو ته وویل چې د دې ګام مقصد په لوی هسپتالونو بوج کمول دی. بلخوا د صوبې ډاکټرانو د صوبایي حکومت د دې ګام هرکلی کړی دی. چې نور تفصیل یې د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې اورو.
دا خیبر پختونخوا د صحت صوبایي وزیر شاهرام خان ترکه مشال لیډو ته ویلي دي چې د ټولو صوبې په کلیوالو او خاریو سیمو کې چې څومره هم مقامي د صحت بنیادي مرکزونه دي، هلته به اوس د 2 ګڼټو په ځای 4 ګڼټې ډاکټران او عمله موجود وي او خپل ډیوټي به کوي، او د ډاکټرانو او نور عملی شمېره هم په دغه صحت مرکزونو کې زیاته کړې شوې ده چې ورسره به د صحت ستونزو کې هم کمی راشي او خلک به د کتنې یا خپل ناروغ به لرې لرې ځایونو ته نه وړي.
من اته نه ډاکټران اړ یو ارسي کې ورکړ، مخکې به 4 سزا کې به 3 سزا کې 5 سزا کې به 2 موږ ته نه هوته ورسول. موږ غواړو چې 24/7 سرویسز هغه علاقو کې خلکو لورکي چې په میجر هسپتالونو باندې رشم کم شي، یو او په کلی کور کې خلکو ته ډاکټر اویلیبل دی چې سرویسز ورکي لګیا.
د 4 سدې تنګي تحصیل هسپتال کې د اډوګو ماهر ډاکټر ډاکټر کفایت د حکومت دا ګام اوستای او ویل چې دې سره به نه یوازې عام پولیس هسپتالونو ته دلی رتلو د ستونزې نه بچ شي، بلکه په غټو اسپیتالونو او ډاکټرانو به بوج هم کم شي او زیات ډاکټران به هم پر روزګار شي.
دا ډیر زیات ضروری دی ځکه عوامو ته هم ډیره فایده ده او نور اوورال د چسونه غټ اسپیتالونو په دې باندې بوج هم کمیږي. لکه د ګاینی دی یو کیس دی کمپلیکیټډ دی، هغه چې سړی ځي لري اسپیتال ته اکثر د مور چونتم خطر ماشوم چونتم خطر وي، نو چې نږدې فیسیلټی کې وته سم میسر وي اویلیبل وي عرب خانه سره هغه اویر کې داسې هر قسم بیماری یو سړی اکسیډنټو کې هغه چې کم دی د
ډاکټر کفایت زیاته کړه چې د نړیوال معیار تر مخه یو ډاکټر دروازې 7 مریضان ګوري، خو دلته خوشه 100 پورې مریضان یو ډاکټر ګوري چې نه یوازې په ډاکټر باندې بوج وي بلکې مریض ته هم صحیح پاملرنه نشي ورکولې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال اوس تاسو ته د رادیوي خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په 2 ثانیو کې. هر ورځ د پیښور په وخت د ماښام 5:30 بجو د مشال پر ویبپاڼه او فیسبوک.
مشال اړو ته تاسو غوږی. درنو اوریدونکو، په پیښور پریس کلب کې د کویلې د تاجرانو د اتحادی مشرانو یو خبری غونډه کړې ده او په دې موخه دوی ویلي چې په تورخم پوله باندې د 2500 د کویلې وړونکو گاډي ایثار پاتې دي چې د افغانستان د مزار شریف نه د پاکستان د کارخانو لپاره کویله راوړي. د دوی په خبره د دې د پولي د تړلو لوجې دوی ته سخت تاوان اوریدل دي. د یادې ټولنې جرنل سیکرټر اقبال یوسف سره د مشال اړیو خبريال غلام غوس مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې د کویلې د ټرکونو د ایثار پاتې دو لوجې څومره تاوان ورته اوخته دي. نو موږ په جواب کې وایي
منګه چې کوم کنټریکټ کړی دی د سیمټو فیکټرو سره یا د نورو فیکټرو سره هغه مال ټول ایثار شولو چې ایثار شولو زمونږه هغه د کروڑونو روپے کنټریکټ چي دی یا خو هغه کینسل شي بلې کیسه دا ده چې نه دا ګیټ اوس خاص هم کړلې شي دغه ډیلیوري پیریډ چې دی هغه پورا دی. نو موږ به چل کوو چې دې باندې به لیټ ډیلیوري چارجز ورکو هغه یو د دینه علاوه نقصان دی. نو موږ دا واړو ټولو ته درخواست کوو مونږ چې یاره د چلوکې چې د ګیټ دومره مونږ ته خلاص دی چې زمونږ د لوډیډ ګاډي را پوری شي
ټول په څومره ګاډي راایساري یا د دې روزګار سره د کویلو د روزګار سره څومره ټول خلک تړلي دي
دا اوس چې کوم ګاډي ویلاړ دي چې د دې کې شل زر ټنه مال دی د 500 ګاډو کې صرف نقصان دی چې موږ ته پته ولګیدا چې دا انلیمیټډ بند شو ټوټل 4.44 لاکھ روپے چې دا ٹریڈر ته نقصان دی دا بندے دو وجہ صرف اگر گاڑی چې کوم ویلاړ دي یو گاڑی دا میزر نه روانی جی نو تر هم پر هغه څلور ورځې اخلي تاسو ته پته ده او څلور ورځې کې چې څومره گاڑی لوډ شوی وه ټول روان شو ده نو موږ حکومت سپورټ کړی دی چې موږ افغانستان یو سورس تا ته بل را پیدا کړو چې د هغې لاجسټک تیز دی ته چې د انډونیشیا نه کوئی لا راوړي نو تا ته څوارلس ورځې جیازالي لګیا دی اور زه چې دلته نه راوړم تا ته په درې ورځې کې هغه مال راورسوم په څلور ورځو کې راورسوم او تا ته سیم اسپیسیفیکیشن درکوم چې کوم ته د انډونیشیا نه دې مال اخیستو او ته مانه مال هم مطلب چې پارزان ریټ اخلي لګیا دی دم در حکومت پاکستان بچتے کنا تو بلچہ خونے دے
تورخم کولاو شیدا تاوان براو گل
کتور ہم کولاو شو بد سو رزے کے چہ د مال مطلب چہ ڈراوران چھی دی پوری نشو تنگ نو کہ دیشی چہ زمنگ چھن سو گزارا وشی او چھن سو زمنگ دا تاوان بچی اگے کہ وجہ بنیادی دا چہ مال بمنگا واپس نکو اور زمنگ تا بد تقریبا دا مین خو اگ 30 کروڑ روپے دی چہ کم فریٹ پاندے منگا ورکو نو اگ بہ زمنگ بچت
درنودونکو د مشال رادیو خبرونه ته تاسو غوږی او تاسو ووریدل د کویلی د تاجرانو اتحادي جنرال سیکرټری اقبال یوسفی چې مشال رادیو سره ځانګړي مرکه کوله په جنوبی وزیرستان کې د آل پاکستان ټیمبر اینڈ سٹیل ایسوسیشن اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ په نوم د خیر خیګړی یو غیر حکومتي اداره وای دوی غواړي په جنگ ځپلې سیمه کې د خیر خیګړی خپل کارونه لا نور پراخ کړي د یادې ټولنې په اړه نور تفصیل د سیلاب مسعود په دې رپورت کې ورو
آل پاکستان ٹیمبر سٹیل ایسوسیشن اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ دے بیوسا مسعود کا بالیانو دے خیر شگڑے دے پارا پوجود کشرا غلا غیر سرکاری تنظیم دائی دا تنظیم کلا پوجود کشرا واسطا شان دے تنظیم صدر اتاولا مسعود ویائی
پیر میاش دے دک ٹرسٹ روا تے کنا لاغی آئی نور میری انشاء دا مقشب یائی
دے مالیم لا تڑ دے پارا سرنگ واسلے لا رائے
دے ٹیمبر والا دے سٹیل والا دا دے مش پیرا پیرا مداد کو انور سے ڈیر مالدار گند خال تھی آگا ہم بدا سے ایسا خلی مشتا فنڈ رکاوی کنا
تر اوسا پر مود خیر شگڑے کمے کمے چارے کڑے دی
در ایمبولینس بھی لوڑ دی آگا بالکل فری دی کاڑی خان تا چک مڑائی پشر ہو رہی کا ٹانگ تا پشر ہو رہی کا وزیرستان تا پشر ہو رہی نو دا بالکل بغیر بپاستے فری ودا بری تقریباً ویس پخے بر سے پا کامپلیکس سے 24 مریض داخل کڑی دی چھ دگے ایم آر آئی یہاں کڑی دی سی ٹی اسکین میں یہاں کڑی دی دے بندے 4.5 لاکھ روپے خرچہ ہے ویسا پر پدا مریض بند
نو رسا حکومے کمے ارادے لا رہے
گاٹا ارادہ دادو چکیم غریب مستحق اسٹوڈینٹ تھی لکھا میڈل نہ پورتا نشت لائی دے میٹرک نہ پورتا نشت لائی داغا اسٹوڈینٹ بالکل فری سپورٹ کا ہوں آخرا پر خرچہ زبردست کا ہوں
اتاولا مسعود دا ہرا ورش ول چ تنظیم تبا پلا پسے وہ سات ور کے جی او چ مسعود کا بالیون چرتا چرتا آباد دی التابا دے تنظیم ذیلی یونٹس قائم کے جی چ ضرورت مند کا بالیان ملاتڑ پفوری طور باندے کے جی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ٹانک
درنو دونکو په کراچي کې پولیسو د جمعې په ورځ څلور کسان نیولي او ادعا کوي چې دغه کسان د برید کولو تیاری کوله چارواکو په دې اړه سویلي نور تفصیل د محمد عمران په رپورت کې ورو
د جمعې په ورځ خبري غونډې ته د وینا پر مهال د ترهګرې مبارزې څانګې او مشر اس اس پی منیر شیخ ویل چې دوی د استخباراتي معلوماتو پر اساس د جمعې په ورځ د خار سورابګوټ سیمې سره نږدې عبدالعزیز نومې تن او د کېماړې سیمې نه اسلم ګل نومې ملزمان نیولې دي څوک چې د لشکر جنگوي سره تعلق ساتي او عبدالعزیز د شکارپور امام باړې په برید کې ککړتیا لري دې سره سم په یو بل کاروایي کې دوه نور ملزمان اسدالله او عبیدالله هم د خار سوپر هایوې سره نږدې سیمې نه نیولې او د ټولو په شریکه د ځانمرګي برید تیارې کو
یہ گروپ نے اس کو اپروچ کیا
دیوای دی ډلې دوی سره رابطه کلو د شپې چې کوم هدف وو هغه اړخ ته بوتل کېدو چرته به ځانمرګي برید کوي خو سی ډی ته چې کوم معلومات ترلاسه شو نو دوی د هغې د لارې معلوم کړی شول
انفارمیشن جو سی ٹی ڈی کو ملی تو ان کو انٹرسپٹ کیا گیا
د منیر شیخ په وینا چې د نیول شو وسلوالو د ولقین لاسی بمونه یو تماچا او ګولې هم ترلاسه شوې دي د ذکر دجه په شکارپور امام باړه په 2015 میلادي کال د جنوري په میاش کې برید کې لک تر لگا شپې ته کسان وژل شوي وو ملړخت هم د جمعې په ورځ د ترګرې مبارزې سانګي یعنی سی ٹی ڈی مشر راجا عمر خطاب د چودري اسلم د وژنې په اړه د جوړې ګډ پلټنیزي کمیټې د راپور په اړه ویل چې د پولیسو په پخوانی مشر برید یو ځانمرګي برید وو چې لپاره یې د هغه خپل ساتونکي کامران ټول معلومات د لا قانونا ګرځولې شوې ډلې مشر نعیم بخاري ته ورکړي وو او د دې برید وړاندې کامران خپل ځان په 1 کروڑ روپے بیمه کړی وو.
جب چوہدری صاحب پہ یہ واقعہ ہوا تو اسے کچھ دن پہلے
دیوائی چی پچودری اسلم کل دبرید کی دونوں سورج اڑان دے حاغد خپل ځان د 1 کروڑ روپے بیمه کړی وو. او په بیلابیل وختونو کې باکسر د ملګرو سره په ناستی کې چوہدری اسلم ویل چې په هغه به د بم د لارې برید کیږي. د سی ٹی ڈی چارواکو په وینا چې دا هر څه د هغه راپور برخه ده چې د مهران ټاون نه نیول شوو ملزمانو نه د پلټنو وروستو تیار کړل شوی دی. په 2014 میلادي کال د جنوري پر 9 نیټه د پولیسو د پخوانی مشر چوہدری اسلم په گاډی ځانمرګي برید شوی وو چې پکې د هغه د ساتونکو کامران په شمول 4 کسان وژل شوي وو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچی.
مشال ریډیو ته تاسو غوږیږئ. د ماسپښین درې بجې شوې. مری امیرزاده نه د خبرونو لنډیز اورو.
په پاکستان کې په 3 ضلعو کې د کوټ شمیرنې عمل سر ته رسیدلی دی او لنن نه په دغو سیمو کې د سر شمیرنې عمل پیل شو. پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د شماریاتو د ادارې مشر آصف باجوا وویل لنن نه د سر شمیرنې عمل پیل شو چې د اپریل له 1 تر 15 نیټې به دوام ولري. د مومند ایجنسۍ مچنۍ بایکورونو کې د پاکستان د پوځي ادارې او کارکوونکي علي اصغر د وسوالو لخوا وژل شوی دی. چارواکي وایي نوموړي پرون ماښام 100 کسانو له جومات نه ځان سره روان کړ او سهار یې مړی په بایکورونو کې وموندل شو. د پیښې ذمهواري طریقے طالبان پاکستان جماعت الاحرار قبول کړی. د خیبر پختونخوا حکومت په لورو پرتو سیمو کې د صحت په مرکزونو کې پدریو شفټونه یعنی سلیل ویشو غنټو پورې د کار کولو فیصله کړی. د صحت صوبایي وزیر شارام خان ترکین مشال ویډیو ته د خبر ورکړه. د بغلان امنیتی چارواکي وايي په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې نږدې 10 کلی له وسوالو طالبانو پاک شوي دي. خو وسوالو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. په داسې حال کې چې د انکرې او اروپا ترمنځ په سفارتي معاملې اړیکې کړکېچنې شوې دي، جرمني د ترکیې سیاست والانو ته په عوامي غونډو کې په شرکت د بندیز خبرداري ورکړې ده. دغه سفارتي کړکېچ هغه وخت پیدا شو کله چې هالند او جرمني د ترکیې ولسمشر اختیاراتو د زیاتولو په مقصد ترک وزیرانو ته په سیاسي غونډو کې د خطاب کولو اجازه ورنکړو. د فرانس انتظامیه وایي نن د پاریس په اورلي هوایي میدان یو تن تر غیر وروسته په ډزو وژل شو چې له یو پوځي نه ټوپک تختولې وو. اي اف پي خبري اژانس کورنو چارو وزارت لخوا وایي دغه تن له پوځي نه تر ټوپک تختولو وروسته یو دکان ته منډه کړه چې د امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو وژل شو. او د امریکا حکومت پرون اعلان کړی چې دا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مهاجرت فرمان ځنډولو په هکله عدالتي فیصلو خلاف اپیل وکړي. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د میریلینډ ضلعي عدالت لخوا د ټرمپ د فرمان هغه برخه ځنډولو خلاف په اپیل کوي چې د شپږو هیوادونو په وګړو امریکا ته په ورتګ باندې له عارضي بندۍ سره اړه لري.
ملي امیرزاده و چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول درنو درونکو. د خبرونې په پیل کې مو د سره ژمنه کړې و چې په دې نمای کې تاسو لپاره 2 اونیزي خبرونې لرو. نو لومړی خبرونه سروې ده او په دې سروې پروګرام کې ناهید افریدی میلمانه ده او د دې پروګرام قربانه ملي امیرزاده ده. او دویم پروګرام جمهوریت دی چې تاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار پامیر ساحل جوړوي. نو راځئ چې 2 اونیزو خبرونو ته په ګډه سره غوږ شو.
دباغ سبے پست تر قامت پشتنے فقامت سرے ندے سرے.
السلام علیکم او ستړی مشه. په سروې پروګرام کې درته زملي امیرزاده هرکلی وایم. نن راسره په پروګرام کې ناهید افریدی میلمنه ده. ناهید د قبایلي ښځو د حقونو مبارزه ده او د تکړه قبایلي خویندو نومي تنظیم په جوړونکو کې شامله ده. هغه په فاټه کې د عوامي نېشنل ګوند مرستیال صدر ده. نن په پروګرام کې له ناهید سره د هغوی د ژوند او هلو ځلو په اړه خبرې کوو. ناهید په پروګرام کې هرکلی وایو.
ډیره مننه جی.
تاسوونه به زه هم شروع کوم. تاسو د قبایلي سیمو سره تعلق ساتئ، د خیبر ایجنسۍ سره بیا تعلق ساته پاتې کېږي چرته نن سبا؟
نن سبا خو جی څه پیښور کې مزکه چې زنو کری کوم، خو یې زه يم د خیبر ایجنسی.
تاسو تعلیم چرته نه حاصل کړی دی ناهید؟
ما پېښور یونیورسيټي نه، پېښور پوهنتون نه فلسفي کې ایم اے کړی دی.
دا تاسو دا اوس پورې چې کم وخت دی او دا هلې ځلې چې روانې دي، د کله نه مو د اکټیویزم یا فعالیت چې دی شروع کو، بیا د قبایلو د ښځو لپاره هم کله نه آواز پورته کو؟
دا ما خو ته 2004 کې زه جمهوري سکول کې ټیچر وم. نو هغه وخت خو زه استاد وم. هغه وخت چې کله په فاټا کې بد وخت شروع شو هلته کې چې کم دین اکسٹریمزم زیاتېدو او چې کم طریقې کسان خلک وو هغه به ټارګټ کېدل. نو ما دا ضرورت محسوس کو چې یاره زه د سوشل سیکټر ته لاړه شم چې یو خو زه په دې خبرو ځان پوه کم او یا کمال ستر لږ ډیر کېدی شي، نو چې زه د هغې دپاره څه وکم. نو په 2005 کې ما بیا دا اکټیویزم او دا شروع کړو.
نو سه پلیټ فارم ملاو شو تاسو ته د خپل आवाज پورته کول لپاره یا تاسو سره د تنظیم سره تړل شو کنه تاسو په شخصي توګه
زموږ خاندان چې کومو کنه به فیملی چې واغه عوامي نشل پټه سره وا نو ما دا ضرورت محسوس کوچره اوس ما د پسال سیاست کړو زم او چونکه عوامي نشل پارٹی یو ډیره طریقې پسند پارٹی دا او هغه همیش لپاره د تعلیم او د روشن فکر خلکو نو ما ځکه دا راغو کوچره د دې پلیټ فارم نه به خپل د پاټا د خزو لپاره आवाज را پورته کوم
نو د پاټا د خزو لپاره आवाज پورته کول آیا تاسو لپاره دا کار اسان دی او کو ګران
جی دا کار ډیر زیات ګران ځکه چې اول ما کې خپل دونه پوها نه وا نه په سیار ز پویدم نه په دې مسلو ز پویدم چې کله 2005 کې ضرورت ما نو ما ته بیا رسو کې اندازو شو چې افسیار څه دی او د افسیار څه نقصان دی د خزو په ژوند باندې نو هغه نه بعد ما بیا چې کوم بین رو پرو دی کې اهل زلې شروع کی او مختلف پلیټ فارم باندې ما به आवाज پورته کړو د امن تحریک سبا جوړ شو کړ د یو نیٹ ورک کړ د بل تحریک او ما به رو پرو د خپل خبره پورته کوله خدا شي وو ډیر زیات ګران په دې چې آ وخت حالات هم ډیر زیات خراب وو موږ ما دا فیصله کړې و چې زبا د په هر پلیټ فارم کې ورکوټه کمزورې आवाज مې وي خو زبا ضرور आवाज را پورته کوم
او اوس چې تاسو کوم حالات وینئ نو د یو خزه لپاره بیا د قبایلو چې خزره پورته کیږي او د خپل حق لپاره आवाज اوچتي نو څه چیلنجونه هغه کتی شي
نو یو زمونږ رسم او رواج چې کوم دی هغه رښتنه پریږدي یو به قریبانانو تعلیم ډیره مسله ده چې تعلیم مواقع نه وي نو چې تاسو سبق نی ویلی نو ته بس څنګه په خبرو باندې پوهیږي تا شی هو پاټا کې خزو ته نه وي بل دا چې نو هغه تل راتلل هغه سوشل لایف هم د خزو نه وي چې هغه د یو بل نه خبرې زده کینو هغه ته خدا مسله وي بل دا چې ګور کوټوالي ایز ینګ ایج کې ودونی او شی بس پورنه ور په غاړه ما هغه ټریډیشنل رول کې به تا خزو بیا پاتې شي دا چیلنج دی خامخا خزو ته
کورنۍ سنبالوي او ورسري ورسري تاسو دا کارم کوي نو دا آسان دي څنګه مینج کوي هر څه
زمونږ لکه ما بیک گراوند دي دي چې زما فاميلي ما سره سپورټیو دي نو چې فاميلي لکه زغ کولې شم ټایم ور کولې شم او زه چې کوم خپل کارونه مسري کوم
چونکه تاسو د قبایلی خزو لپاره کار کوي هلې ځلې کوي څه مهمه مسلې دي
مونږ د کیوز فایل تاسو چې څنګه تکړه قبایلی فون دی او نت ورک مونږ جوړ کړو هغه مطلب دا چې په یو پلیټ فارم باندې خزو نه وي مونږ دا ضرورت محسوس کړو چې د دې پلیټ فارم وی چې الته کې مونږ د ریفارم خبرې ډیر زیاتې شروع شوې دي نو په هغه د پاره مونږ خپل आवाज پورته کوو ځکه چې هغه کمیټې کې خزو نه و موږ ویل چې دا دي کې خزې نشته نو دي کې به داسې ریفارمز وکړي چې کېږي چې دې د خزو ضرورت مد نظر ونه ساتي او مخ وشو چې کم څه زمو موږ یې دوه ماغه کارونه وشول اوس را باندې ریواج ریګولیشن را وستو نو په دې حواله سره لکه دا ډېر غټي مسلې دي چې عيد باندې اوس هم مزید موږ له پکارې چې आवाज پورته کړو
دا اوریدون کې ټلیفون کړي دایي توار ورکړي
زادې له سنتورای ته کور می جلسې تحصیل علي زاین است ته دې تنظیم ته روه تالي توڅه جوړ څه پوتې چو او بل خبره ده چې دوکوم تنظیم ته د نورو لکه جنسې کیا په حال دی یا غوځي کیا دي شخو نشتا ک نشتا
یو بل اوریدون کې مده هغه ته ورزوت
د تاسو د ملمنیا څخه دغه پښتنه رم چې د څنګه تعلیم کړی دي او دا اوس څه کار کوي
خاصومره تعلیم کړي دي او څه کار کوي
محمد ابراهيم د کلاب الله سره د پیرامیدي څخه خبرې کوم
جی نه هیڅ تاسو ته راځو
په فلسفي کې ام ای کړي دي د پېښور په هونتون نه خاجي کار خو زما تاسو ته ویل تکړه کبایدي خويندو دا نت ورک سره یم او دې نه علاوه ز سیاست هم کومه عوامي نشر پاړه سره زما ډیر وخت شو چې دې سره یم او اوس وایس پرزیدنت یم د پاټا فاړو د فنکو ریفارم په حواله سره هلي ځلې کې ډیر هغه لکه هر فورم باندې ما خپل आवाज روچته کړو چت کړی دي
او بیا عادل حسین ورچې ته پوښتنه کړو دی وی زیات سپورټ تاسو ته د چانه ملاو شو
زما خو زیات سپورټ ما سره چې ما ویل زما فاميلي دا زما د اوی په سیاست کې وو او زما پلان جدو جهد کړی دی زما نیکه جدو جهد کړی دی زما نیکه خدای خدمتګار تحریک کې وو کدا تکړه کمایلي خويندې نت ورک وای نو هم زمون په هر ایجنسی کې چې کم دینو خلکو سره دغه کړی دی لکه خلک سره مونږ میټینګونه کړی دي زمون په هر ایجنسی کې خدای فوکل پرسن دی او عوامي نیشنل پارټي په حواله سره کې نو کوم ایجنسی کې زمونږ خزي او د زارښت مونږ هر ایجنسی کې وایس پرزیدنت زمونږ خزوی مونږ دا دغه ساتره دی چې ایجنسی کې چې کسه در سره وینو وایس پرزیدنت و سره خامخه
زنانه وي زمون په هر جلسه کې شکر الحمدلله د خزو نمائندگی شته
او بیا دوی ته چیلنجونو ذکر کو چې څه چیلنجونه دي
چیلنجونه چې خبرو کې نو کله چې 2011 کې دا سیاسي اکسټنس شو نو هغه بین دیزل الیکشن چې کله مونږ کولو د سیاسي جماعتونو په هغه په بنیاد باندې مونږ کړی دی الیکشن نو ما چې کله اداخه به کوله د خپلې په الیکشن د کله چې ما کمپین چلول نو مونږ ته ډېرې مسلې وې ځکه چې دا هغه وخت کې طریقې پسند پارټیانې چې کمې وي نو هغوی ته فاټاکې کار کول ډېر ګران دي بلکې اوس مونږ ته ډېر ګران دي تر دې پورې چې ما به کامر میټنګ هم نه شو ارینج کولې نو دا ډېرې زیاتې غټې مسلې وې خو بیا هم مونږ دې باندې شکر کوو چې مونږ ډېر ښه سره میټنګونه کړي دي فوکس ګروپ ډسکشن هم کړي کامر میټنګ ما به کول خو مونږ به ضرور کول او دا به سلسله اوس هم زما روانه ده زه اوس هم چې کوم دی نو فاټاکې ښه سره میټنګ کوم او د هغې په سیاسي عمل کې راوستو لپاره چې کوم دی نو هغې د حکم چې دا سیاسي عمل کې د ښځې خامخا راشي
نو سیاسي عمل کې بیا ستاسو څه غوښتنې شته د ستاسو د تنظیم ځکه چې اوس خو د فاټا اصلاحاتو خبرې کیږي او بیا 500 کالو وخت ورکړل شوی دی بیا وروسته به خامخا د قبایلي سیمو نه د چې کومې ښځې دي زموږ خویندې دي یا به صوبایي اسمبلی ته ځي خیبر پختونخوا دغه شانتې قومي اسمبلی کې بم سیټونه غواړي ستاسو څه حکمت عملي ده څه غوښتنې دي
کوم طالبات دي کوم لپاره چې مونږ تکړه قبایلي خویندې نیټ ورک یا زو د عوامي نشه پارټۍ د پلیټ فارم نه چې کوم مونږ آواز پورته کوو خزي چې دې مونږ یو خو د دې مرجع مونږ حق کیو چې مونږ دا غوښتل چې بالکل پاټا په دې صبح کې نظام شي دې بالکل مونږ په حق یو دې تمو خیر مقدم وایو لوکل ګورنمنت علي باندې مونږ له خیر مقدم وایو بل دې د عدالتونو چې کوم دې نفاذ دې بالکل اړې راخه خبره ده خو دې چې کوم ریواج ریګولیشن په مونږ راوستې دې په دې ځان خبره مونږ خپيو چې قانون راغو یو قانون دې په ټول پاکستان کې لاګو دي نو په مونږ باندې تاسو ولې ریواج ریګولیشن راوړي یو په دې شي زمونږ ډېر غټ اعتراض چې بیا به جرګو ته بیا به دې دغه ته مونږ ختې ناست یو او بیا به دې په دغه باندې فیصلې کېږي د جرګو کې به زمونږ فیصلې کېږي عدالتونه څه شولو بل دا دی چې نو ریواج ریګولیشن دې په خپل هم ډېر واضح کړی نه دی چې مونږ ته په خپل پته نه لګي چې دا څه دي خبر چې کوم زمونږ غټ اعتراض دی په دې معنی چې 15 کالو دا چې کوم دی کنه دا غلط دی دا غواړي چې د 2018 الیکشن نه مخکې مخکې دا اصلاحات دي وشي چې بیا قومي دا تاسو چې کومه خبره وکړه چې صوبې سملې کې قومي سملې کې زمونږ نمائندګي راشي او موږ غواړو چې زر تر زره د لوکل ګورنمنت راشي ځکه چې لوکل ګورنمنت کې خځې زمونږ سیاست کې دغه یو طریقې چې ګراس روټ لیول خځې زمونږ په سیاست کې انوال شي او دلته نه به تربیت وشي دا خځو
بیا تاسو چې کومې اندېښنې دي د ریواج اکټ خبره تاسو کړه بیا د سیاسي برخې تاسو خبره وکړه داسې د بلدیاتي انتخاباتو دا ټول اندېښنې چې تاسو لرئ د دې په جواب کې چې کوم د فاټانه منتخب د پارلمان غړي دي هغه تاسو جواب کې ویل دي چې یقیندانی درکړي ده
هغه خو په خپل زمونږ دا ډیره شکر دی چې زمونږ کم پارلیمنٹیرین دی هغه هم د دې خلاف دی هغه وی چې یو د عمل زرو چې مونږ د ریواج اے خلاف بیا د عدالت تم فلی شو په دا شکر دی چې مونږ په دې ټول باندې متفق یو چې دا شو ټیک نه دی په مونږ دغه باندې قانون راولي بس هم قانون راولي ټول پاکستان کې یو شان ځکه چې مونږ د پاکستان سیدون کیو
او بیا د فاټا پارلیمنٹیرینز چې خبرې کوي نو مونږ ته دا ویلو چې هغه د ریواج اکټ پر ځای یو بل قانون باندې کوشش کوي چې هغه پای باندې بریوشی اند دغه اصلاحات سره ته ډیسپیوټ ریزولوشن کونسل وی کوسوي
ډیسپیوټ ریزولوشن کونسل لې تو خو کې دا شیشتا چې دا سي دغه معنی دی چې کوم نه خپل کې ولاغه کینی او لکه په هغه کې دا لري چې بیا هم کني کې به سرکاري خلک امنوال وی کې بیا ایون دی کې بیا خزم راکلی شي
دا مردم شماري هغه په حواله تاسو سوچ کوي بیا د قبایل او دود دستور ته پکتو په مردم شماري کې په قبایلی سیمو کې څه مشکلات ویني بیا دا غوي حل څه دي
مشکلات دا دي کنه چې بیر زمو خلک چې کله پیشن شروع شو په فاټا کې خلک را کو شو دلته کې دي سیمې ته پښتونخوا ته چوسو کې اسلام آباد ته کراچۍ ته لاړ مزدور بخل کارونه پتی شروع کړ ډیر خلک واپس اړي جنسیانو ته تل نه سره نه دي دا ډیره غټه خبره ده چې مردم شماره کې به د هغې که زغو نشولونه بیا به مونږ تر کیاسي چې کوم فنډ دي کنه هغه به مونږ بیا کم ملاوي ظاهر ده خو به مردم شماره پوره ده چې څومره آبادي ني دونه بي بغیر راځي دا ډېر غټ چیلنج دی زه خو خپلې هر قبایلي خور ته خاص تر دا ویمه
چې مردم شمارې کې خپل ځان ضرور وایي هغه کوي ځکه چې که نه تاسو ځان شمار نه کړل که نه نو دا شی به مونږ ته وروسته کې ډېر غټ نقصان راکوي او دا حکومت له پکار دي لپاره ښه سم اقدامات دي وکړي ځکه چې دې مردم شمارې کې که زمونږ تعداد دي کم ولیکو نه کې مونږ ته تعداد کې ډېر زیات و که دې کم شو که نه نو زمونږ تر کیاتي فنډ به چې کم دی نو مونږ ته بیا کم نه لاوي.
تاسو خبره وکړه چې ښځې دې ځان خپله وشمېري نو اکثر بیا داسې کېږي چې د کورنۍ مشر خو سړي که نه او بیا د قبایلو دا دستور ته که وکتل شي اکثر ښځې چې دي نو د هغوی هغه شمېر کې هغوی نه راولي نو بیا دا ښځې څه کولی شي آیا د دوی په کور کې اورېدل کېږي او که نه؟
دا تاسو ډېر ښه خبره وکړه زموږ اکثر خلکو ته پوسه کوي دسونه بچي دي لونه نه یادوي دونه بچي مې در منځ کښې دا لونه هغه یادوي نه سام زمونږ بچي دي لکه کوس یو سړي دوه لونه دي او دوه زامن وي نو دوه بچي مې دي دا به نه وي چې لور چې کوم زما بچي دو انسانان دي نو تاسو خبره بالکل هغه ده چې زمونږ خلک اکثر ښځې په دې شمېره کښې نه اچوي خو زه خپلو دغه ته قبایلو سړو ته او ښځو ته دا راحکم چې دا د دوی د مستقبل خبره ده دې ټایم کښې دا هر دا مونږ دا روایت او رسم و رواجونه که ځان سره راولو مونږ دې دنیا ته رخې کښې بیا مونږ خپله دغه نه شو کولی مقابله نه شو کولی نو ښه دا ده چې په دې شي کښې دې ډېر زیات محتاط اوسي د خپل به دې ښځو دې په کښې خامخا په دې شمېر کښې واچوي ځکه چې که په دا اوس ونه شو نو دا بیا مونږ ته پر احتیاطي عمل کښې به مونږ ډېر وروسته پاتې شو.
اخري تپوس به دا وکړم چې ټولو اورېدونکو لپاره به ستاسو څه پیغام وي؟
زه خپلې ټولو پښتنو خویندو او دغه ته یو پیغام ورکول غواړم چې وطن جوړولو کښې خپله برخه ضرور واچوئ که نن مونږ چوپ پاتې شو نو آینده نسل به مونږ کله معاف نه کړي چې تاسو مونږ له څه کړي دي مونږ به آخر سبا ته خلک تپوس کړي آینده نسلونه چې دا هر څه کېدل تاسو ولې چوپ پاتې شئ نو ځکه زه خپلې هرې خور ته دا درخواست کوم چې په وطن جوړولو کښې خپله برخه ضرور واچوئ.
ډېره مهرباني ناهید افریدی ستاسو سره خبرو ډېر خوند وکړو.
ډېره مننه.
امید کوو چې دا پروګرام به ستاسو خوښ شوي هم وي. په راتلونکو هفتو کې به دغه شان نورې مېلمنې راځي له هغوی سره به خبرې کوو. تر هغې د ځان خیال ساتئ. د الله په امان.
دا مشال ریډیو ده.
په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو څه صورتحال دی؟ آیا دا ګوندونه د پارلماني سیاست برخه دي او که څنګه؟ د سیاسي فرهنګ ودې لپاره ګوندونه څومره مهم وي؟ سیاسي ګوندونه د پارلمان پر کردار او دندو څه اغېز لري؟ په تېره څه د پاسه یوه لسیزه کې په افغانستان کې سیاسي فرهنګ څنګه دود شوی او څومره وده یې کړې؟ د افغانستان پارلمان او د پارلمان غړو په کار کې د نیمګړتیاو لوی لاملونه څه دي؟ جمهوریت، جمهوری نظام او سیاسی ګوندونه له یو بل سره څه تړاو لري؟ دا او نورې پوښتنې د جمهوریت ځانګړې لړۍ په نننۍ برخه کې څېړو. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، د جمهوریت خبرونې ځانګړې لړۍ بل برخه اوري. په تیر خبرونه کې تاسو د افغانستان پارلمان له جوړښت، دندو او کردار خبر شوې. تاسو واوریدل چې شاوخوا یولس کاله کېږي چې په افغانستان کې ولسی او مشرانو جرګې فعالې شوې دي او خپل کار کوي. په تیر خبرونه کې مو واوریدل چې په څه د پاسه یوه لسیزه کې د افغانستان پارلمان ولسی جرګې خپل کارونه په سم ډول پرمخ بیولې دي، خو پر دې سربیره یې په کار کې ځینې مهمې نیمګړتیاوې دي. د بېلګې په توګه د پارلمان غړي وایي په افغانستان کې د ډیموکراسۍ تجربه نوې وه، نو د هر بل هیواد په څیر هلته هم جمهوریت له یو شمېر خنډونو، مشکلاتو او ځنډونو سره مخامخ شو. دوی وایي ولسی جرګې تل بودیجه پر وخت منظوره کړې، خو د قوانینو جوړولو او منظورولو مخې ته یې ځینې وکیلان خنډول. زیاتره وکیلان په دې اند دي چې لا هم په افغانستان کې سیاسي فرهنګ او د سیاسي ګوندونو کلچر نه دی دود شوی. د دوی په خبره همدا ښایي د افغانستان د پارلمان کار او د هیواد ډیموکراسي اغېزمنوي. نن په خپرونه کې د دې وکیلانو یا ولسي جرګې غړو خبرې په تفصیلي توګه څېړو. په ولسي جرګه کې د کندهار استازی خالد پښتون وایي د پارلمان کار او ډیموکراسۍ لپاره تر ټولو مهمه خبره د سیاسي ګوندونو موجودیت دی. د ده په خبره په افغانستان کې د ګوندونو نشتوالی د دې لامل شوی چې تر اوسه په هیواد کې سیاسي جمهوري فرهنګ نه دی دود شوی.
په ټول جهان کې د ډیموکراسۍ د عملي کېدو یا پیاده کولو دپاره احزاب اولین شرط دی. موږ 239 نمایندګان لرو، په دې معنا چې ګواکې موږ 239 احزاب لرو. هر نماینده په اصطلاح د یو حزب په شکل سره د خپل ځان په هنداره کښې د نظارت پروسه مخته بیایي. که موږ دوه درې څلور پنځه احزاب درلودلی او د هغوی نمایندګي په ولسي جرګه کښې وای، بیا نو دوه سوه نه څلوېښت وکیلانو ته ضرورت نه و چې هر یو خپل ځان ته جلا نظارت وکړي او د خپلې هندارې واغه ته وګوري.
په ولسي جرګه کښې د کوچیانو استازي هیلۍ ارشاد هم خالد پښتون ته ورته خبره کوي او وایي افغان پارلمان د ګوندونو پر اساس نه دی جوړ شوی.
د ډیموکراسي او د پارلمان لرلو یو اصل دا ده چې احزاب باید وجود ولري. په افغانستان کښې اسان احزاب وجود نه لري. دوه سوه نه څلوېښت وکیل صاحبان دي، دوی دوه سوه نه څلوېښت رقمه فکر کوي او دوه سوه نه څلوېښت رقمه فیصلې کوي او دوی تصمیمونه هر شی انډیویجولي یا شخصي دي. نو تاسې خپله فکر وکړئ چې کله چې یو قانون شورا ته راجي کېږي یا یو وزیر د اعتماد رایې لپاره شورا ته راځي، نو دغه دوه سوه نه څلوېښت وکیلانو کښې همغږي وکیلان ډېر کم پیدا کېږي چې په یو تصمیم او یو غږ بنان په دې کښې متفاوته تصمیمونه نیول کېږي. دغه تصمیمونه د یو اصل یا د یو قانونیت په اساس او بنسټ باندې نه وي، اکثرا کله کله شخصي معاملې، کله کله مقررې، کله کله طرز تفکر د یو وکیل چې غواړي څه رقم تصمیم ونیسي او خپله خوښه یې وي. بعضې وکیل صاحبان بدماشتي پري، بعضې وکیل صاحبان قانون پوري، بعضې وکیل صاحبان خپل عقل په کار اچوي فیصله کوي، بعضې وکیل صاحبان هم معاملې کوي کې موږ نه شو کولای شو چې ټولې هغه فیصلې چې په ولسي جرګې کې کېږي هغه ډېرې اساسي او قانوني فیصلې.
هیلۍ ارشاد وایي خو داسې هم نه ده چې په هیواد کې هیڅ ګوند نشته. نوموړی وایي په هیواد او پارلمان کې ځینې سیاسي ګوندونه شته خو خلک ورڅخه ښه خاطرې نه لري.
موږ په افغانستان کښې عذاب لرو، لکه حزب اسلامي ده چې فعلا په ولسي جرګې کښې تقریبا شل نفره وکیل صاحبان لري، یا فرزند جمعیت ده، یا فرزند حرکت ده او جنبش ده او دا دوه ده. خو په افغانستان کښې د عام وګړي هسې په ښه نظر نه ورته ګوري او چې کله یو ملي شخصیت وغواړي حزب جوړ کړي هغه موږ وغواړو نه غواړو قومي بڼه نیسي. که پښتون وي اتومات پښتانه پسې ورځي، که هزاره وي اتومات هزارهګان پسې ورځي. داسې یو لیډر تر اوسه پورې په افغانستان کښې نه ده پیدا شوی چې په خپل حزب کښې هم پښتانه هم هزاره هم ازبک او هم تاجک ولري او هغه حزب یو ملي حزب ووځي. د هغې لپاره هغه خپل اعتبار یې له لاسه ورکړی دی دغې کلمې. دا هم لکه چې ډیموکراسي نوبنیاده ده، دا هم زمانګیرې ده، لږ وخت به په کار لري. کله چې د ولسي جرګې دغه فیصلې د خلکو په تبه ونه وسي، خلک په خپله مجبور شي چې بعضې عذاب منځته راوړي.
له هیلۍ ارشاده مې پوښتنه وکړه چې دا څنګه ممکنه ده چې په یوه هیواد کښې ډیموکراټیک نظام وي خو خلک یې ګوندونه نه خوښوي. نوموړی د افغانستان د تېرو څو لسیزو تاریخ مثال ورکوي او خپل دلیل روښانوي.
د ګوند یا د حزب کلمه افغانستان کښې ډېره حساسیت فرانګیزه شوې له هغه وخت چې د خلقیانو او پرچمیانو حزبونه منځته راغله. لږونه افغانستان بدې خاطرې لري. دوام علت دا ده چې کله چې مجاهدین سره په تنظیمو وویشل شول او دوی ځان ته د احزابو په نوم باندې یا د تنظیم په نوم باندې اووه برخې سنی رهبران وویشل شول او اوو په برخو باندې هم شیعه رهبران وویشل شول چې دغه ټول یعنی په مجموع کښې موږ څوارلس حزبونه درلودل. دغه څوارلس حزبونه بیا په افغانستان کښې په خپل رقم باندې ډېر ظلمونه وکړه. نو په دې حساب باندې افغانستان کښې د حزب کلمه داسې هغه معنا یې راځي چې یو رهبر به په راس کړي او هغه رهبر به خپل فیصلې کوي او خپل تصمیمونه به نیسي او هغه څوک چې په حزب کښې وي هغو سره به منډې وي.
په ولسي جرګه کښې د پکتیکا خلکو استازی نادرخان کټوازی دا منطق او دلیل ردوي چې ګواکې که په یو هیواد کښې خلک د ګوندونو ښه یاد نه لري نو همدا یې د ګوندونو نه دودېدو لوی لامل دی. دی وایي په افغانستان کښې رښتیا هم سیاسي ګوندونو او د ګوندي سیاست د فرهنګ دودولو ته توجه نه ده شوې.
اول خو هغه ډیموکرات ګوندونه نه وو، مقصد ګوند نه وو، دا سوسیالیستي نظریې ګوند وو چې حکمیت یې درلود. د ډیموکراتیکو ګوندونو او خلک دغه یایي مثلا اوس کوم ګوندونه را ځي هغه به داسې ګوندونه وي چې هغه به په ډیموکراسۍ باندې عقیده لري. مثلا که یو سړی په تیاره کښې سپور شي او تیاره ولوېږي یا موټر اکسیډنټ وکړي نو به بیا ټول ژوند بیا چې څوک په موټر کښې نه سپرېږي ولې په یو موټر اکسیډنټ.
په ولسي جرګه کښې د ننګرهار خلکو استازی ډاکتر عصمت الله شینواری البته بالکل جلا نظر لري او وایي په افغانستان کښې ډېر زیات ګوندونه موجود دي.
د افغانستان کښې لکه څنګه چې په نوره نړۍ کښې دي چې په ټول ملک کښې دوه درې عمده سیاسي ګوندونه، ولې په افغانستان کښې دا حقیقت لري؟ په افغانستان کښې دا سیاسي عذاب زمونږ دومره ډېر دي، د چا خبره چې په سلو باندې اوښتي دي. نو د دغې د لحاظ زمونږ ولسي جرګه په ډېرو برخو د دې نه مشل شوې ده چې سیاسي ګوندونو تعداد پکې زیات دی. سیاسي ګوندونه په ملک کې دومره نه وایي لکه په افغانستان کې چې دي.
نادر خان کټوازی وایي په افغانستان کې اوسني ګوندونه پخوانی نظامي یا پوځي جوړښتونه لري او بل د ټول هیواد په سطح پلویان نه لري.
اوس خو چې دغه کوم ګوندونه جوړ شوي دي، دا ګوندونه خو اول هغه پخوانی نظامي تشکیلات لري، هغه ګوندونه دي هغه لګو چې خلک ډېر متنفر دي، او دوما ګوندونه دي چې یو څوک اجرال نه سوی ده، څو کسان یې برابر کړي دي ګوند تاسو د ګوند په نامه باندې. دغه ګوندو ته خو داسې ګوندونه ته ضرورت لرو چې هغه لږ تر لږه ټول افغانستان کې یو څه پرویان ولري.
خالد پښتون زیاتوي د ملي ګوندونو او سیاسي فرهنګ نشټوالي د پارلمان چارې هم ټکنۍ کړي دي.
د هیڅ په چوکاټ کې په کټ لکه نن چې په جرمني کې، په اروپا کې، په امریکا کې، حتی کېدای شي په وکه نصاب هم پوره نه وي، خلک ګورې پرېکړې کوي په دې شکل سره چې مثلا د احزاب نمایندګان ناست دي، هر وخت چې موضوع پختګۍ ته په پارلمان کې رسیږي دوی عمومي زنګ وي، ټول وکیلان حاضریږي، هغوی د خپل حزب د اعضاو د خواسه ډیکټې کېږي، ورته ویل کېږي چې موږ په دې موضوع کې زموږ موقف مثبت دی یا منفي دی، په سره کارت پورته کوو یا زرغون کارت، هغوی بېل دي چې په موضوع پوه شي خپل کارت د حزب په ګټه پورته کړي، ځکه حزب د هغه په ګټه ټول فیصله تر مخه صادره کړې وي. متاسفانه موږ داسې یو چوکاټ په افغانستان کې نه لرو، او همیشه په فردي لحاظ فیصله کوو، او دغه فردي مسایل دي چې په شورا کې موږ ته ډېرې غټې ستونزې حل کړې دي.
ورته خبره نادر خان کټوازی هم کوي، او په دې لړ کې د بودیجې قانون او بیا د نورو قوانینو منظورول او حکومتي چارو نظارت مثالونه ورکوي.
اوس بودیجه مختراج بودیجه بیل دي چې موږ دي حکومت ستونزې په نظر کې ونیسو، یا بیل دي چې موږ د خپل د مملکت اقتصادي حالت په نظر کې ونیسو، چې موږ ټول سو بودیجه لرو، یو وکیل پورته کیږي چې دا بودیجه نه تر سو پورې دما په ولایت کې دغه بند نه وي جوړ شوی. هغه بند جوړېدلو لپاره باید د افغانستان ټول بودیجه د عمر نور ورسره یو ځای شي، چې هغه د بند ابتدایي چارې سرته ورسیږي. نو که ګوندونه وایي دغه کارونه قوانینو په تشفیف کې هم هغه قوانین چې دي دیموکراسي لور ته لار پرانیزي، او غواړي چې دغه ټولنه د دیموکراسي په لار باندې روانه شي، دغه ډلې ټپلې دغه چې خلک شته چې دي دغو ډېر زیات مخالفت کوي، بېخي زیات مخالفت یې کوي. همدا ډول د نظارت په برخه کې دا د یوه کړۍ ده چې ټول سره ګډ دي، مثلا که په حکومت کې دي، که په ملي شورا کې دي، که په عدلیه او قضایي ارګانو کې دي، د دغو ټولو ګټې سره تړلي دي. که د یو چا په ضد باندې چې هغه په فساد ککړ وي څوک قدم پورته کوي یا خبره یادوي، د هغه ډېر زیات
اوریدونکو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې مو واوریدل چې پر دې سربیره چې په افغانستان کې ځینې پخواني ګوندونه په یو نه یو شکل فعال دي، خو د پارلمان غړي غړي چې د هیواد پر کچ یو ملي ګوند هم نشته چې په پارلمان کې نمائندګي یا استازیتوب ولري. دوی ګڼي چې د ډیموکراټیک نظام لپاره له یو څخه زیات ګوندونه اړین وي. د افغانستان ولسي جرګې وکیلان وایي په هیواد کې او په پارلمان کې د سیاسي ګوندونو نشتوالي له کبله د ولسی جرګې چارې له یو لړ ستونزو سره مخامخېږي. د دې ځانګړې لړۍ په راتلونکي برخه کې به واورئ چې په افغانستان کې د ګوندي سیاست نه دودېدو لاملونه څه دي، او آیا د دې لپاره د افغانستان پخواني او اوسني حکومتونه ذمهواره بلل کېدای شي او که څنګه. جمهوریت خپرونه پر همدې ځای پای ته رسي. بلونه به بیا درسره یو په مخامخه.
جمهوریت
شائستے لیلا اے خوگے خوگے لیلا